دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه نن ماسپښین پیلېږي. د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو. د څو ښارونو له سقوط وروسته د بندیانو خوشي کېدو اندېښنې پارولي. او په نړیوالو مسایلو کې
په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ډیلټا بڼې موارد په شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته ځي. د میدان وردګ چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې حملې ودروي او د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په هغه غونډه کې به چې نن د قطر پلازمېنې دوحه کې جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د دولت او طالبانو استازي او دغه راز د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړو هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وای د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو په همکارۍ د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول او د سولې د بهیر ګړندي کول او د تاوتریخوالي درول دي. د سولې دغه نوې هڅې داسې مهال کېږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګ ولایت د امنیت قوماندانې ویان حاجي محمد هوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل
د یو مازدیګر د وټو غونډې د دشمن د خونه له غوډه و د ولایت مخه عمومي سړک ته اصابت کړی چې په نتیجه کې 15 ملکي کسان شهید شوي، درې نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو چارواکي په پکتیا کې له طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د دې قول اردو ویان ایمل مومند وویل تېر شپه پکتیا ولایت سید کرم او احمد ابا ولسوالیو او د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته سخت مرګ ژوبله اړولې ده.
تېر شپه هوایي او توپچي ځواکونو د ځمکني ځواکونو په ملاتړ د پکتیا ولایت د سید کرم احمد ابا او د پکتیا مرکز اړوند سیمو کې په طالب ترهګرو هدفمن بریدونه ترسره کړي چې د لمړنیو راپورونو پر بنسټ د دغه بریدونو په پایله کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې په وژل شوو کې 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. همدارنګه 21 تنه نور ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په شمال ځون کې د جوزجان، سرپل، کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قول اردو قمندان تبدیل شو. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال ذبیح الله محمد جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قول اردو د نوي قمندان په توګه ګمارل شوی چې تېر شپه د دفاع وزارت د چارواکو لخوا د شاهین قول اردو ځواکونو ته ورپېژندل شو. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دغه بدلون به په شمال کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو په وړاندې د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړې کړي.
با معرفی قماندان جدید طبیعتا برنامه های جدید برای عملیات برای مدافع برای
د نوی قماندان په معرفی دو سره به تبند عملیات او د دفاع او تحرکات او د ځواکونو د منسجم کیدو لپاره نوی پروګرامونه جوړ شي. د په داس حال کې چې نن د شاهین قلور د په یوې مطبوعاتي خبر پانه کې دا کړی چې تیر شپه په بلخ ولایت کې اتیا وسله وال طالبان وژلي. هغه دا چې مقابل لوري په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شو چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوې خبرې بیرته پیله او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوي سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت خوندي شي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ په خپله ویبپاڼه کې ښکلي چې د یو ساعته خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي. په امریکا کې د کورونا وایرس دلتا بڼې ورځنۍ مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بستر کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. له تیرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 110,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې په ورځني ډول 1500 امریکایان د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي. د کورونا نوې بڼې تر ډېره د امریکا جنوبي برخې او ارکانساس، فلوریدا، لوزیانیا او میسیسیپی ایالتونه ځپلي او د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي چې په ټوله کې 38 ایالتونه د دې وبا له ګواښ سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته په څو شیبو کې به په یو راپور کې واورئ چې په دوحه کې نن د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي، خو له هغه مخکې یو بل راپور راخلو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دې بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري. ډیری دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له زیاتېدو له وجې اړ شوي دي چې له خپلو مینو ووزي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځایه شویو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15
ورځو اخیر حدود 5300 ورځو کې شاوخوا 15,300 کورنیو او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشتو کې 15,000 کورنیو خپلې اصلي مینې خوشې کړي او بې ځایه سوي دي. اکثره بې ځایه سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځایه شوي ټول جګړو پسې اخیستي چې د سړې دوی هیڅ رک نه لګېږي. 45 کلنه مرحبا چې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسېدونکي دی او د جګړو له امله د نارنګ ولسوالۍ ته کډه شوي خپلې ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې تمړه شو، تا کورونه رانه پاتې شو، د پشانتې را د پیاده رو کې روان شپې را لیو ګاډي ته ورته د دې ترالې کچې ماشومان دی وړو بوتن د غرق له د ماشومات روپۍ راسته نشته، سړی راسته نشته، ټولې کونډې د غر راغلي.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه بې ځایه شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وایي په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولي دي، مثلا په یو کور کې څو کور اوسیږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دو سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي، لکه شړۍ، بالغ، توشکه، کمپله، هر څه چې وي، ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناستي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځایه شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمېر دوی راولې دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته په کډه شو کې آن د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شاملې دي. له هلمند یو شمیر دغه بې ځای شو پرون په کابل کې په یو لاریون کې خپل ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالي او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است،
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلي او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحا کې نن د بین الافغاني خبرو او بخی د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي. د دې غونډې موخه د تاوتریخوالي بندول او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوې. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته رسیدلی دي. د افغان دولت او طالبانو په ګډون چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګري ملتونه هم د دې ناستې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو په شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. د شپه هڅه کوو چې په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبریال سره تماس ونیسو او د دې غونډې په اړه جزئیات ترې وپوښتو. فکر کوم چې زمونږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې زهیرمل د ازادۍ رادیو خبریال په کابل کې د ټلیفون په لیکه را سره وصل کی، مګر د ټلیفون شبکې سم کار نه کوي او د شپه به هم زما تخنیکی همکار طاهر روحان هڅه کوي چې له زهیرمل سره د ازادۍ رادیو له خبریال امید زهیرمل سره په تماس کې شي او د دوهې د غونډې په اړه جزئیات ترې واخلو. په هر حال فکر کوم چې مونږ نشو کولای چې له زهیرمل د ازادۍ رادیو له خبریال سره تماس ټینګ کړو. په هر حال یو بل راپور ته ورزو. چارواکي وایي چې د میدان وردګو او اورزګان ولایتونو کې ملکی خلک او وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو 12 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د میدان وردګو ولایت د امنی کومندانی ویان سرمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نوښت وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شهر باندې دوی توغندې او توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندې خلکو ته د ځانی زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهال دوه موټر تخریب سیوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلې.
شہید
دا په داسیال کې د چی پنځه ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګېدو او د ډزو له امله پنځه ملکي کسان وژل شوي وو او درې تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان ښار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندیز بریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوې ولسوالۍ لومړۍ حصه او دوهم حصه بېسوده او دغه راز مرکز میدان ښار د افغان دولت سره دي. بلخوا بیا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې بیا چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي دي او طالبانو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. د ارزګان ولایت د امنی قمانداني ویان مخبر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوالو طالبانو تیر شپه د مرکز ترینکوټ ښار اړوند نچین او خانقاه سیمه کې پر امنیتي پوستو ډلې زبریدونه کړي وه چې پر مهال یې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
تیر شپه د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین او خانقاه سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې شاوخوا جګړې یو ساعت دوام درلود. په یاده جګړه کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر یو برید په وړاندې پوره چمتووالی لري. وسلوالو طالبانو په دغو دواړو ولایتونو کې د یادو پیښو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ارزګان ولایت هم یو د افغانستان له هغه ناامنه ولایتونو څخه دی چې ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم 80% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. بلاخره د ازادۍ راډیو خبریال له کابله په مستقیمه اړیکه د شیبه را سره وصل شو او په دوحه کې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د نننۍ پلان شوې غونډې په اړه جزئیات ترې غواړو. دا غونډه نن ماسپښین په دوحه کې جوړیږي. بلې مهرباني وکړئ.
هغه ډول چې داسې یادونه وکړه، دوحه نن د افغانستان د سولې په اړه د یوې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د نن سرچینې وایي چې د افغانستان په وخت نږدې درې بجې به دغه غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه یو افغان پلاوی هم دوحې ته رسېدلی دی چې مشري عبدالله عبدالله کوي. د ښاغلي عبدالله سره معصوم ستانکزی چې د افغانستان د مرکزي پلاوی مشر دی او تر پای د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور ندري هم ملګري دي. طالبانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې په غونډه کې به ګډون کوي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې آیا له دې خبرو به کومه داسې هوکړه ترلاسه شي له مخې په افغانستان کې تاوتریخواله راکم شي او یا هم جګړه پای ته رسېږي. تر خوای په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې همکار هیوادونه، هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره یې ځانګړي استازي ټاکلي، یا هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي، ګډون کوي. چین، روسیا، پاکستان، جرمني او امریکا هغه هیوادونه دي چې په ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې یا غونډه کې ګډون وکړي. د دې تر خوا ملګري ملتونه او امریکا چې همکار هیوادونه دي په دغه غونډه کې هم ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم دوی ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلزاد به په دغه غونډه کې له طالبان وغواړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. امریکا وایي چې پر طالبانو به فشار راشي چې تاوتریخوالی او جګړې راکمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې د دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبره شوې، پکې راغلي چې امریکا خلیلزاد ته ماموریت ورکړی څو پر طالبانو فشار راولي چې جګړه ودرېږي، تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته مخه کړي. سرچینه دغه راز وایي چې امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریځ یو ځل بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړېدونکو حکومت سره موافقه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض سره رامنځته شي. د دوحې غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې بیا د جګړې سرې لمبې بلې دي او ورځ تر بله دا جګړه پراخېږي. که څه هم طالبانو په شپږو ښارونو دا له وړاندې ولکه ټینګه کړې، خو تېره شپه یې په پکتیکا، فیض آباد، مزار شریف او فراه ښارونو هم بریدونه کړي دي. د پکتیکا په درې ولسوالیو بریدونه شوي. او د پکتیکا والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریدونو کې نه یوازې دا چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې، بلکې دا ډله یې ماته کړې ده او 102 تنه جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. دغه خبره د مزار شریف د پولیسو ویان ثناء الله روحانی هم ازادي راډیو ته کړې چې طالبانو په دریم ځل په مزار شریف ښار برید وکړ، خو بیا یې هم ماتې وخوړه او په شا شول. په فراه کې همدا اوس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان حکومت وایي چې د طالبانو پر وړاندې ځواکونه کلک مقاومت کوي. د دې تر خوا په شپږو هاو ښارونو کې چې طالبانو په لاله وړاندې د ولکې خبره کړې ده، افغان ځواکونه وایي چې هلته هم د دوی ځواکونو ترمنځ او طالبانو ترمنځ مقاومت روان دی، جګړې جایزې روانې دي. د دې ټولو تر خوا د امریکا دفاع وزارت هم دا خبره کړې چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې د لویو بدلونونو وړتیا لري، خو دا حد د افغان حکومت تر رهبرۍ سره
تړلی
دي. جان کربي په یو خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له افغان هوایي ځواکونو خپل ملاتړ روان کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د امنیتي تحولاتو او له هغه مخکې په دوحه کې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د غونډې په اړه جزئیات مو اوریدل چې نن ماسپښین په دوحه کې جوړیږي. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت د دولتي کارکونکو د معاش د ځنډیدو خبر رد کړ. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د دغه وزارت لخوا د ملکی کارکونکو د معاش د ځنډیدو په اړه خبره شوې ګونګوسې یوازې اوازه ده او حقیقت نه لري. د مالی وزارت ویان رفیع تابع نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی کارکونکو معاش د دغه وزارت د نوي سیستم د فعالولو په دلیل د لنډې مودې لپاره ځنډول شوی. نوموړي وویل چې د خلکو ترمنځ داسې اوازې خپرې شوې دي چې ګنی د ملکی کارکونکو معاش د امنیتي ځواکونو په معاش کې زیات شوی دی، چې دا حقیقت نه لري او ډېر ژر به سیستم فعال شي. د یو شمېر دولتي کارکونکو لخوا دا انتقادونه مطرح شوي چې له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مختی. د کونړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د شاتو مچیو روزنې صنعت د پراخېدو او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا لپاره د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت ته وده او پراختیا ورکړي. د کونړ د کرنې رئیس ضیاءالرحمن مومند وایي چې د دغو هڅو په پایله کې د دې ولایت د شاتو د تولیداتو سګنې کچه تر 15% زیاته شوې ده. نوموړي وویل په کونړ کې د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړې دودای چې دا محل لزګونه کسان پکې په کاروبار بوختي او له همدې لارې نفقه لاسته راوړي. نوموړي وویل چې د کونړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې 8 بابا د شاتو مچیو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي چې د کال په تیرېدو سره یې مچیو د شاتو تولید په زیاتېدو دی. دا محل د دغه ولایت فارمونو کې له 3200 تر 3450 صندوقه مچۍ تر روزنې او پالنې لاندې دي. په دې لړ کې لزګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او تر ډېره اقتصاد ورسره ښه شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.80 افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او نړیوالو مسایلو ته ورځو. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله په دې ویروس د اخته او بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یوې بې سارې کچې ته لوړ شوی دی. د دې هیواد په جنوب کې په ځانګړې توګه مثبتې پیښې زیاتې شوي او د هغه ایالتونه دي چې لږ خلک پکې واکسین شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې پیښې ثبتېدل پیل شوې او داسې ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور شوی، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې ارکنسا، فلوریډا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټوله امریکا کې ډېرې د کووید 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکې واکسین شوي دي. په تیرو 4 ورځو کې په امریکا کې د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسېدلی دی. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر په تیرو 2 اونیو کې 2 چنده لوړ شوی دی. تر 15,000 زیات خلک بستر سوي دي، خو د نویو مثبتو پیښو بستر سویو او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دي واکسین سوي. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې 4,000 کوچنیان په دې ویروس اخته سوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانیستل سوه چې بشپړه واکسین سوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نسي کولای پرته له لازمي سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سې شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو، الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره دي روغتیایي پاڼې له ځان سره ساتي. هغو کسانو ته ځانګړي روغتیایي پاڼې ورکول کېږي چې د کووید 19 پر ضد واکسین سوي وي، په وروستیو کې له کووید 19 ناروغۍ څخه رغېدلي وي، او یا هم د ټیسټ منفي نتیجه ولري. په فرانسه کې 6.5 میلیونه کسان بشپړ واکسین سوي دي چې دا د دې هیواد د نفوس 45% برخه دي. په همدې حال کې چین د اګست په 9 نیټه 143 نوي پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ده ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشې شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو ویلي چې له دې زندانونو څخه شاوخوا 2,500 بندیان تښتېدلي. د جګړو د قربانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو عزیزانو وینه نه بخي او دولت باید آزاد شوي بندیان بیرته ونیسي.
په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له زندانونو ډېر شمېر بندیان آزاد سوي دي، خو دې کار د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي او د عدالت غوښتنه کوي. سپینګیری سرمعلم جان محمد د وزل سوي 29 کلن واسی الله پلار چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، وایي شاوخوا 15 میاشتې مخکې ناپېژانده وسلوالو یې زوی په ډزو ووازه. جان محمد وایي که څه هم دولت یې د زوی د قاتلینو د نیول کېدو ورته ویلي و، خو نورې ورسره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. جان محمد ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې له زندانونو تښتېدلي بندیان باید بیرته ونیول سي. اتدرسکلان بشرمل بیا د امنیتی ځواکونو په لیکو کې دی. دای نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې سخت ټپي سوی او ټینګار کوي چې دولت د بندیانو له مسلې سره په احتیاط چلند وکړي. دای اندېښمن دی چې له تښتېدلو بندیانو سره به د وسلوالو مخالفینو لیکې لا پیاوړې او جګړه به نوره هم وغځېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې چې د طالبانو په لاس سقوط سوي د زندانونو د ماتېدو راپورونه ورکړل سوي دي، طالبان هم دا موضوع نه ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هر ولایت ته د دوی په رسیدو سره لا لوړاندې د زندان محافظانو خپل دنده پرېښي وي او تښتېدلي وي. نوموړی وایي بندیان هم خپله وتلي وي. د ښاغلي مجاهد په خبره دوی نسي کولای په روان جنګي وضعیت کې خلک بیرته ونیسي او زندان ته یې بوځي. مجاهد د یادو تښتېدلو بندیانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ممکن 2,500 ته شمیر ورسیږي، چې په دې کې نیمایي ممکن جنایي بندیان هم وي. تر 1,500 کسان زموږ بندیان دي او ممکن تر 400 امنیتي کسان هم وي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت اړوند ادارو نظر هم واخلو، خو زموږ له بیا بیا اړیکو سره سره یې ویاندویانو او مشرانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې نړیوال بنسټونه له زندانونو د بندیانو تېښته او ناقانونه خلاصون له بشري حقونو سرغړونه بولي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د مشرتابه بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو ته وویل چې له زندانونو د بندیانو تېښته د قربانیانو کورنیو لپاره د عدالت نه پلي کېدو لامل ګرځي.
دا چې طالبان مناطق لاندې کوي او د هغې له کبله بندیان تښتي یا هم د دوی له خوا به نه ازادېږي، دلته دغه مسله رامنځته کېږي چې د هغوی فامیلونو ته هغه حق چې دوی لري هغه نه ورسېږي، حق نه پیدا کېږي. نو دا ښکاره د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده.
ښاغلی مومند وایي حکومت ته پکار ده چې د دا شان زندانونو امنیت دي خوندي او که دا چاره ناشونی وینو بندیان د هغو ځایونو ته انتقال کړي کومو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي، چې په خبره یې هم بندیان خوندي پاتې سي او هم د رڼو محاکمو په ترڅ کې د خپلو اعمالو سزا ورته ورسیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبري مجلې پای ته راورسیدو، خو دا خپرونه روانه ده او د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي. خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینه دوحې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې حملې ودروي او د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندانې ویان وبخي حاجي محمد حوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 15 ملکي کسان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو چارواکي په پکتیا کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د قلو اردو ویان ایمل مومند وایي تېر شپه پکتیا ولایت سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ او د مرکز انګردیز په یو شمېر سیمو کې په وسلوالو طالبانو هوایي او توپچي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 55 وسلوالو طالبان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي دي. په شمال ځون کې د جوزجان، سرپل، کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قلو اردو قمندان تبدیل شو. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال ذبیح الله مومند جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قلو اردو د نوي قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځان پرته په ویانا کې درول شوې خبرې بیرته پیل او اټومي فعالیتونه ودروي. په امریکا کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې ورځنۍ مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بستر کېدل په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. له تېرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې خبري د افغانستان په بیلابلو سیمو په ځانګړي توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایبک، مزار شریف، پلخمري، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعاتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړه ییزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکي محب الله شریف او د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي آریان خیبر، د سیاسي چارو کتونکي او د غراز خبریال محب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، لتاسو به پښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم، او له خدایه وغواړم چې تاسو زمو نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغې ناورین نه لرې پاتې وي، او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغې غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو، زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله پکې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي، او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګینت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي، او لا هم د دغه بدمرغه اور خس او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي، او په یوه بهانه او په بله بهانه باندې په یو شکل په یو شکل وژل کیږي، تورسری کونډې کیږي، او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي، او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپل ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلای سي؟ ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه دا په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قلوردوګانې دي، شاوخوا د پولیسو قطې دي. څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي؟ کندوز ته، طالقانو ته او سرپل ته.
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړې ټول بهیر ترمنځ هغه څه همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده، او د دې سره سره په خوا کې په ځینو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، کاغه د طالب جنگیالي له لوري وي او که د دولت د قواو له لوري وي، په طبیعي ډول ولس نور بیا غواړي چې د دوی د کور او د پله او د سیمې نه هغه د جګړې ټغر ټول شي، نو نه غواړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې ښکیل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توریتوب مهمه بیلګه ده، زه فکر کوم. او د دې سره سره داسې یو ډول په یو طرف کې بنظمی او په بل طرف کې خنظم هم د دې سبب شوای دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګول رامنځته شي او ډراماتیک تحولات وي.
بنظمی تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دي؟
لا شک پرته ګوره، تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوې تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه مالا پارا په ګټه نه وي؟ نو هغه اکثره وخت بل اخره دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکی کې هم د اکثره وخت امنیتي ځواکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پوري هغه ته کرایه ورکړي، دا یو ډول سند په لاس ورکړي چې نور لوړ شي خپل سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوای دی چې قواوې له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان. شریف صاحب، تاسو را سره پات شي د خبرونه بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر د خارونو دومره په اسانه سقوط یا خارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنی کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبرۍ نشټوالی په افغانستان په دفاعي سیستم دغه ډېره ستره خلا ده.
خوشنۍ سره چې موږ بارها او کراته کراته دا خبره کړې ده چې د کار اهلار د کار ته وسپارئ خصوصا په امنیتي نهادونو کې. هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې په ملي اردو کمپ، پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي، چې دا ډېر یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قول اردوګانو او قمندانان د امنیت کارونه و د رئیسان امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوي دي.
امنیتي ځواکونه ممکن دا ورتیا ولري افغان حکومت او دغه راز لویدیز حساب پی کوي، خو د خلکو نیوه کده ده چې طالبان ښارونو ته ننوځي، مخنیوی ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه ښودل سي چې ښار ته ننوځي. اما کله چې ښار ته ننوځي، بیا افغان ځواکونه پسې ورځي، له ښاره یې باسي. له ښاره چې کله وځي، نو خامخا چې زیان ډېر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالي زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې مې ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنۍ پکې لوټ سولې او دغه راز زیان ډېر واوخته. څنګه به خوي چې مخکې دې چې طالبان ښارونو ته ننوځي، دغه قواو انرژي په مصرف سي؟
دلته بعضې کړې شته دي د افغانستان په دولت کې چې هغوی په خوا په ډېر لوړو چوکیو باندې کار کول، او امکانات ډېر دولتي امکانات، هغوی د دې امکاناتو اوس برخمن نه دي. دوی ترجیح ورکوي چې یو ګډوډېشن راشي، حداقل دولت په ولایت کې سقوط وکړي، چې دولت باندې فشار راوړي چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې بیا چارې پلاس کې واخلي، هغه امکانات چې مخکې دې پلاس کې هغه بېرته دې پلاس ورشي. دا جواب ته خبر شوی ده، خصوصا په شمالي ولایتو کې بعض قمندانان، جهادي پرمی قمندانان، هغوی دغه حالت رامنځته کړی دی. او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په ولایت د سقوط سره کورونه ړنګېږي، کورونه ته دکانو ته ورور اچول کېږي، ښارونو ته ورور اچول کېږي، حتی د خلکو په ناموس باندې تیری شوی، د خلکو مال سره په امن کې نه دی. په هر حال باندې دغسې حالت راغلی دی. نو دولت که واقعا وغواړي چې واقعا د ولایتونو دفاع وکړي، د اوس هم سره وخت دی. بیا به تکرار وایم چې متخصصین دي بېرته په امنیتي چارو کې بېرته دوی په وګماري او بېرته دې ولېږي. که یانن دوی دفاع خو نه شي کولی، ولایتونه پرېږدي او بېرته چې ولایت نیسي، هغه څه ناورین رامنځته کېږي. موږ کندوز کې دغه صحنې شاهدان یو، په هلمند کې همدغسې چې بېرته دولت وغوښتل چې هغه سیمې چې لاس یې ورکړی بېرته یې ونیسي. هلته ډېر ملکي تلفات دي، خلکو ته مالي زیانونه ډېر رسول شوي دي. نو په داسې حالت کې دولت ته په کار نیول لاره لري چې حالت اضطرار اعلان شي، ټول پارلمان لغوه شي، نظامي حکومت اعلان شي. او موږ ولیدل چې خلک د دولت سره دي، خلک د بده بدترین ترمنځ بد ته ترجیح ورکوي. دغه دولت حداقل چې یو ثبات نسبي ثبات ټینګ کړی دی، که هر څومره ککړ دی په فساد کې، که هر څومره خرابیانې دي په دولت کې، که ګمارنې ډېرې ډېرې خرابې ګمارنې دي، تعلقاتو د شخصي تعلقات، د اتیکي، د سمتي، د ژبنیو تعلقاتو په اساس باندې ګمارلې شوي دي، بیا هم تر طالبه پورې دغه دولت ښه دی خلکو ته. او دغه د الاکبر ناره چې خلکو په ولایاتو کې، په کابل کې پورته کړله، دغه ډېره یوه ستره سوژه ده د دولت دپاره. دولت د دغه نه باید استفاده وکړي. زه درته په زغرده وایم که دغه حمایت د خلکو حمایت، ملي حمایت، که 15% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای، زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړی وای. خوشنۍ سره چې وخت دولت نه و، او چې دومره شوی دی چې خلک د دولت سره ولاړ دي، دولت د دغه موقعه نه باید استفاده وکړي، د خلکو په نفع باندې، د وطن په نفع باندې.
بله آریان صاحب، دا پوښتنه پیدا کېږي، ممکن له اورېدونکو سره هم دا پوښتنه وي چې طالبان ولې دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي؟ یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ آسیا سره د افغانستان سوداګري ډیره وده کړې ده. دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي، په مزار شریف کې، دغه راز په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې. د دې جګړې اغیز په عام خلکو څه کېدلی شي؟ د لومړنیو توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي؟
په ټوله کې بارام د خبره کړې ده، اوس بیا د خبره کوو چې ترګت اصلا د مسل منځنۍ آسیا د هېوادونه دي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په بېلګه باندې، چې دلته د قد رخنه وشي، دغه اسلامي ډلګۍ، سطحي ډلګۍ آماده دي. فقط د ور د دې ګوګر ته ضرورت دی، ولګي چېرته ولګي، ټوله وضعیت هلته خرابې دي. نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه دی چې دغه منطقه نام لري، په افغانستان په اور کې سوځي، که افغانستان په ټوکی کې، که طالبان راکم کې، دوی ته دا ماتره نه ده، فقط ترګه تاګه ځای دی. موږ ولیدل چې امریکا پر خپل تړون باندې د افغانستان دولت سره کړی و پابند نه دی، په هغه باندې هیڅ تاکید نه کوي. موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړون درلودلو، او په خوشنۍ سره چې امریکایانو محتشه وکړه، هغسې تړون شي، موږ سره امضا کړل، طالبانو سره امضا کړل.
بله خیبر صاحب، سره پات شي مننه. کور ودان د خبرونې بل میلمه خاغلی شریف ته به ورسو. شریف صاحب، تاسو په دې ورسته کې اتمان د یونما راپور اوریدلې چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یا د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خونړۍ وې د ملکیانو لپاره. دوی وایي چې په دې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتله یا په دې مودو په تناسب 80% ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ولې د جګړې ښکېلې خواوې فکر کوي ملکیانو ته درناوی نه لري؟ ملکیان ولې د دې جګړې ډېر قرباني کیږي؟
په دې ارتباط باندې یو اصل ته نظر کول په کار دي چې کله کومې خواوې جګړې ته ننوځي، آیا هغوی د جګړې د اصولو او بین المللي منل شویو معیارونو، اسلامي او شرعي اصولو سره بلد دي؟ سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي، اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. د ملکیانو کور لوټ کیږي، د ملکیانو دوکان سوځيږي، د ملکی روح له منځه ځي، د ملکی هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلي او قضایي تعقیب حق نه لري. نه داسې و مرجع شته چې غوته بیا مراجعه وکړي. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېلې غواړي د جګړې، که هغه دولت دی که طالبان دي. دوی باید په دې وپوهېږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پرېوځي، د دوی د نیکنامۍ، د دوی د پرمختګ، د دوی د راتلونکي دپاره دا مثمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کېږي، بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته. او د دې په خوا کې کله چې دغه سه مسائل پیښیږي، د هغه کسانو چې هغه مسؤل کسان وي او دغه سه کړنې ترسره کوي، د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړای شي، تر څو بیا دغه سه اعمالو ته څوک لاس واچوي. تر هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د 3 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنگي جرایم ترسره کړي، بشر یې په داس شکل بې پوښتنې او بېګر وېګنې وژلی دی او لوټلی دی او د هغوی په ناموس او په عزت یې تېری کړی دی چې انساني مثال په بل ځای کې ډېر کم ورکولی شي. اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډېر خلاص ګریوان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې بیا هم په زور او غوږ باندې ګرځي او څوک یې تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکي همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم بحث ته وصل شوی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي لدې پیل کو چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ په شمالي ولایتونو کې، په څو ښارونو کې دننه جګړې روانې دي، روسای حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، همدار از قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري، د افغانستان دښمنانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زمونږ مبارزه، زمونږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې تاسو ته او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چې وګورئ، د دوی د سری قطې قمندانان، نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې او همداراز د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شول. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په کندهار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې، په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي، او دا به زموږ مبارزه په جدي توګه
احمدزی صاحب،
په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازم تاسو پوښتنې ته هم
او مهرباني،
په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تیره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو. بیا ما د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي دي. زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دادی تر آخرین لحظې پر ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي او انشاءالله دا مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېسارې ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او تالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، ما اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړله په دې لاره چې هغه مد نظر نیولی چې په بې ساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیږل کېدل هغه هم بې ساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي سره له دې چې د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زاسې ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایډن ویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولای شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
از منګه د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هر غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او دا تحریمونه کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لسګونه موارد کې، نه په سلګونه موارد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره، او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندراز نورو نړیوالو سازمانونو ته، همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور له خوا نیولي تر هغه مربوطه مراجعه وکړي، دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
بله، او احمد زاسی بروستی پختنه لتاسونه داس کې بیا بحث په ملمنو سره پای ته رسو. ولست څه ډاډ ورکوي؟ خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، دا محل شاوخوا خارونو کې جګړه روان دي، وضعیت به په کوم لور لاړ شي؟
څه زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوی ده، او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوختي. که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یوه هفته زموږ ځواکونه شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلی وای او دوی باید هغه اخیستی وای، متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل او دوی وویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبه څښلو وخت نه دی، باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولس ته هم دا دی چې امنیتي ځواکونه غافله نه دي او دوی له ټولو موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته به دوی پر وړاندې دوام ورکړي. عملیاتونه تاسې ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مو ودان احمد زای صاحب، ډیره مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د بحث له بل ګډونوال ښاغلی خیبر نه به ورستۍ پښتنې واورو. خیبر صاحب، ستاسو ورستۍ نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری په لانډو کې. او احمد صاحب ویل چې وضعیت ښه خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
نه حمایت هر افغان ملی واجب ده. دا تاریخی بعد از ټول خپل رسالت ملی وطنی رسالت باید ادا
بله
او د وسوال سره څنګه دریږي په بل لار نه شته.
کور مدان ډیره مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځي، تاسو ورسته سپارښتنې او ورسته اجازه به هم واورو، مهرباني.
زما خپل عقیده دا ده چې افغانان د ګریوان کې ټیټ کی او د خدای نه دی وویریږي، د خپل ولس نه دی وشرمېږي. د ولس نور په وینه او په جګړه ما اړوي، د خدای ری ومني، نور د خلکو کورونه ما رنګوي، په یو او بل عنوان باندې ما جنګوي. دا جګړه پردی او نیابتي جګړه ده، افغانان ما په کې سوځوي او د افغانانو د خارونه او دوه روپۍ او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي د په وینه او په ور باندې ورته مسیځي. راشي چې کینې او صلح وکړي. نه موږ څنګه وزو او واق غوړو نه صلاحيات غوړو، د خدای ری امید، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر، د سرکيني اصول دي وتی دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیغه وي، دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دی وویریږي په د شي دي بل اخره جوړ جړای وتی چې دا مظلوم او زوړیدل او د ګری څلوي شتو کالو د ویل تغار نور نه دی هوا د ټول شي او د هوا نور په اسانه او په انسانيت او په خپلواکۍ او لختر نه د اسلام تصویري لاندې ژوند وکول شي.
بله، او مهب صاحب، ستاسو په نظر په لاندو کې دغه غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسأله اکثره وخت هم دا ده چې دوی یو په بل باندې پلا اچوي. اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، وی پلار د چا مړ که سورو که پل وي، زما د ښې نه وایوس. زموږ د ولس درد دا دی چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ شي په سوله کې، زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې او د هر افغان په نسل کې دا د دوی لپاره د یوې نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کیږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول، بالاخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کیښو. زه دغه مې دواړو طرفونه، لومړی مې له دولت نه دا توقع ده او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لیاس دې ولس ته وګوري. یو ډیر بد هیڅ څوک زموږ استادې ګندلې ګریوان نه غوړي تر هغه وخت پورې چې موږ تاسو په خپل د خپل ګریوان او ګندلو او تړلو په فکر کې نه شو.
بله، کور مو ودان، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسیده. ل خپل میلمنو د ملي دفاع وزارت ل ویاند روح الله احمدزی، ل خبريال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو ل کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ.
تیرے ہجرے ہجرے دیو پسے بجی ہجرے ہجرے
ساعت یک